دا مشال رادیو دا په یو بل خبرونه کې ساسو قربا ګل ایازم ستلی مشي دا سحر لس بجې دی. په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې وسلوالو طالبانو په یو ودانی برید کړي. په پاکستان لاهور ښار کې د چاودنې په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او د 15 نه زیات ژوبل دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالفو ګوندونو د صوبایي حکومت لخوا د توانۍ په بحران رابلل شوی ټول ګوندیز غونډه کې د برخه نه اخستو اعلان کړی دی. د سره سره نور ملکی او نړیوال موضوعات باندې رپورټونه او سیډین لرو. په 19 پروګرام اتلان کې بعد پښتو ژبې نومیالی لیکوال او مبارز پیر روخان د ژوند په اړه واوري. خدا سره وړاندې د دې سات خبرونه ویان منور شاه.
اول د خبرونو سره ټکی په کابل کې وسلوالو په حکومتي ودانۍ برید کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت مخالفه ګوندونه وایي د حکومت لخوا را بلل شوی ټول ګوندي د غونډه کې به ګډون نه کوي. او د شام صدر د خپلو ځواکونو د هغه هڅو ستاینه کړې چې د هغه په وینا د مجرمانه ترهګرو ډلو خلاف یې ترسره کړی دی. اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د ریپورټونو تر مخه په کابل کې وسلوالو په یو حکومتي ودانۍ برید کړی دی. د افغان چارواکو په وینا اته برید کوونکي شهر نوته د ننوتلو هڅه کوله چې امنیتي ځواکونو یې مخانی ولیده. ځینې ریپورټونه وایي چې اته واړه برید کوونکي وژل شوي خو آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی. نور تفصیل په را روانو خبرونو کې. په لاهور کې بیګا د شپې دوا پر لپسې بمی چاودنې شوي چې پکې ګنش مرکزان جوړل شوي دي. د لاهور ډي سي او روح لامین وايي بیګا د شپې د خار په بادامي باغ سیمه کې د فروټ منډي سره نږدې اولنې چاودنه تقریبا 40 منټه کم لس بجې او دویمه ورپسې په کم لس بجې شوي چې پکې د 40 نه زیات کسان زخمي شوي دي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې په زخمي شوي کسانو کې دوا نن سهار مړه شوي دي. تر دې دمه د پیخي پلا چا په غاړه نه داخسته. د کوزه کورم ایجنسی د سده په سرکاري ودانه کې بمی چاودنه شوې چې پکې د صحت د چارواکو د وینا تر مخه یو حکومتي اهلکار مړ او بل زخمی شوې ده. پولیټیکل انتظامی ویلي چې په چاودنه کې ودانه ته هم زیان رسیدلې ده او چارواکي زیاتوي چې د پیښې وروسته یې سیمه په خپل ولقه کې اخیستې او د پلټنې عملیات روان دي. هلته د خیبر پښتونخوا حکومت مخالف سیاسي ګوندونو ویلي چې د صوبایي حکومت لخوا د بجلی د بحران په اړه را بلل شوی ټول ګوندي زغونډه کې به ګډون نه کوي. دوی وایي چې د حکومت نه بغیر به په خپل سر د لوډ شیډنګ خلاف د صوبې په بیلابیلو برخو کې خپل غونډې او احتجاجونه کوي. د یوې خبري غونډې پر مهال په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی وویل
اوس پورې د سلر نیم کال دوی ته دا خبره نه و معلومه چې دې صبح کې دا بجلی لو شیډنګ کې دا خدانه نه نه ده. دا خو د دې صبح خلک چې دي دا د درې کالو نه سلور کالو نه د دې مصیبت سره مخامخ دي او د دوی ته چې ډومبیز خلونه دي چې د هایډل پیسې په وخت باندې نه دي ملاو هر کال یې ورستو ورکړي دي. او موږ په دې باندې ورچېدو چې دوی په نکلیاتی باندې دا کار نه کوي. دا صرف دا دي چې عوامو ته نور دوی وته نشي هر ځای کې جلسه دي جلوس دي او پتراو دي. نو دوی چې د کوم ګناه کړی دي او په دې ګناه کې موږ اپوزیشن هم د ځان سره شاملای نو موږ په دې ګناه کې د دوی سره کېناستو ته تیار نه یو.
د عوامي نېشنل پارټي او پیپلز ګوند صوبایي اتحادي حکومت د رواني میاشتې په 9 نیټه د بجلی د لوډ شیډنګ په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو یو ګډ غونډه رابلل ده. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر د جګپوړي امریکایي استخباراتي چارواکو سره په ورجینیا کې لیدل کتل کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول رابطې د ډېری وقفې نه پس تر سره کیږي. د دې ملاقات په اړه ریپورټونه وایي چې دواړه هیوادونه د سختري د وسلوالو خلاف جګړه کې همکاري زیاتول غواړي. لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام د ISI د نوې مشر په حیث په اول وار د امریکا سفر کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې لا تر اوسه د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو د ودرولو په اړه د دوی سفارتي هڅې ناکامه دي. د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول ولسی جرګې ته ویلي چې د دوی د ډیپلوماټي هلو ځلو باوجود په کونړ او نورستان ولایت دغه بریدونه نه دي بند شوي. دی وایي
تمام کوششایره که شما ببینین از راه دیپلماتیک از راه وزارت خارجه
ټول هڅه چې تاسو په دې برخه کې ګوري د ټول د بهرنی چارو وزارت لخوا په دیپلماتیک توګه سوي کچېرې زموږ دیپلماتیک هڅه کوم نتیجه ورنکړي باید موږ بیا نورې د حل لارې پیدا کړو چې په هغه کې بیا باید افغانستان په ملي کچه پریکړه وکړي او بل پړاو لدی قوي ډیپلوماسي ده چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې سي او بل باید له امریکا سره اړیکه ونیسو او په دې برخه کې ترې غوښتنه وکړو
ما باید وکړم حکومت افغانستان
افغان چارواکی وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان لخوا په سرحدي سیمو کې په سلګونو راکټونه داغل شوي خو پاکستان وایي چې په دغه سیمو کې د پاکستان نه تښتېدلي وسلوال پټ شوي او په پاکستان بریدونه کوي د شام صدر بشار الاسد د خپل ځواکونو د هغه حساسیتونه کړي چې د هغه په وینا د مجرمانه ترهګرو ډلو خلاف یې ترسره کړي نو موړي ویلي د یاغیانو سره جنگ به یې د ولس د تقدیر فیصله کوي په دې هیواد کې پوځي شخړه مخ په زیاتې دوه په حل په خار کې جنگ روان دي او د دمشق د زوړ خار په خواو شاسمو کې د پوز په یو مرکز د یاغیانو د برید وروسته د دې خار په مضافاتي سیمو باب تما او باب شرقي کې هم انخطي شوې دي فالین وای پر شام کې نوی کسان وجل شوې چې پکې دیش کسان د دمشق خار سره نږدې ارتوز نومي خارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په برید کې وجل شوې دي د ملګرو ملتونو مشر د ایران نه جلا وطن شوې 12 ایرانیانو باندې ټینګار کړی چې د عراق شمالي برخه د کیمپ نه دی بغداد سره نږدې کیمپ ته منتقل کېدلو حکم بو منی د ملګرو ملتونو ستر سکرټر بان کی مون پرون په نور هیوادونو هم ټینګار وکړ چې د ایران جلا وطن شوې حکومت مخالفه د پیپلز مجاهدین ارګنایزیشن ګوند نور خلکو ته پناه ورکړي د عراق امنیتي ځواکونو په تیرو څلورو کلونو کې په کیمپ اشرف باندې 2 چاپې وهلي چې پکې د عراقي پوز لخوا د تیر کال خنړی چاپه هم شامل ده په دغه کاروي کې څلور د شلاوتن کسان وجل شوی وو جلاوتن اډلې د وړاندې نه خو شاو 2000 اوسیدونکو د بغداد په سنکه هوریا کیمپ ته منتقل کړي دي دا وو تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول تاسو د مشال خبرونه په mashalradio.com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې او ریدلې او لوستلې شي د افغانستان پلازمینې کابل شهر نو سیمه کې وسلوالو طالبانو برید کړی د افغانستان بهرونو چارو وزارت وای لا تر وسه د پاکستان څخه د راکټي بریدونو د ودرولو په اړه د دوی هڅو نتیجه نه دا ورکړي
تمامي کوشش
ټول هڅه چې تاسو په دې برخه کې ګوري د ټول د بهرنی چارو وزارت لخوا په ډیپلوماټیک توګه سوي کچېرې زموږ ډیپلوماټیک هڅه کوم نتیجه ورنکړي باید موږ بیا نورې د حل لارې پیدا کړو
د پاکستان لاهور ښار کې د بم چاودنې له کبله 2 وژل شوي په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې امیدوارې خزي لړې رستونځو سره مخامخ دي
میلیونو میلیونو درې درې میلیون لیر لرزی او پاغه چې په سرونو باندې اوبر اوړي په دې دوران کې چې کومې خزه دا امیدواري وینې د ډېر زیات تکلیف وي
د پښتو ژبې مشهور لیکوال او مبارز پیر روحان سیاسي غورزنګ ته کارپوهان څنګه ګوري
تما خل د پښتونخوا په علاقې باندې د ټول منظم تحریک کم دی دا د پیر روحان یو خو ادب ته फायदा ورکا او ادب بنیاد کې خوځره
خان د ژوند په اړه به نور په 19 پروګرام اتلان کې واوري په خبرونه کې په نورو نړیوالو موضوعاتو رپورټونه هم لرو تاسو لپاره اوریدل مهروي لمشال رادیو سره سه تاسو د مشال رادیو خبري غړی ته غوږی څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل چې د افغانستان پلازمېنی کابل کې د شارې نو په سیمه کې وسلوالو طالبانو برید کړی دی د دې برید تازه حال به د کابل نظم همکار زبیر رجمن راکوي چې دا په موږ سره د خبرې زبیر رجمن صاحب ستړي مشي او سار په خیر
تاسو هم ستړي مشي
زبیر رجمن صاحب کدی برید په اړه باندې راته وایي چې وسلوال طالبانو د کابل په کومه سیمه کې برید کړی دی او تر اوسه پورې تاسو سره څه تفصيلات دي
تاسو چې مخکې ویل چې د شارینو یا د وزیر اکبر خان په سیمه کې برید شوی د ځینو نړیوالو رسنیو رپورت ورکړی خو دا رپورت ناسم دی د ملي امنیت اداره وایي چې یوې وسلوالې ډلې غوښتل چې د کابل په شارینو او وزیر اکبر خان سیمو کې حمله وکړي خو مخکې لیدل چې د سیمو ته ورسیږي په ختی برخه کې د څرخپل په سیمه کې چې د کابل ښار څنګه ده هلته د ملي امنیت ځواکونو کمی نورتنی والی او دغه دله یې له منځه وړې ده. د افغانستان د ملي امنیت یا د استخباراتو د ادارې ویاند لطفالله مشال ازادي راډیو ته وویل چې دوی 15 کسه وو چې په سپکو او درنو وسلو سنبال وو او دوی نیمه شپه غوښتل چې کابل ښار ته داخل شي او د وزیر اکبر خان او شهرینو په سیمو کې حملې ترسره کړي. خو د دوی د مخکینیو استخباراتي معلوماتو له مخې دغه پلان شنډ کړای شو او هغوی ته کمین ونیول شول او 15 واړه حمله کوونکي له منځه تللي. نوموړي وویل چې له دغو کسانو څخه یو موټر مهمات او چاودېدونکي مواد هم پاتې دي او امنیتي ځواکونه د هغو د خونسا کولو باندې لګیا دي. بلخوا وسلوالو طالبانو چې همیشه د دغسو حملو مسؤلیت منلی دی د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله دوی نه ده کړې او نه هم د دوی دا پلان و. هغه دا وکړه چې د ملي امنیت یا استخباراتو مامورین کوشش کړی چې په دې ډول ځان وښیي او پوځي مانورت ترسره کړي. خو د ملي امنیت ویاند خبر رد کړ او ویل چې له حمله کوونکو څخه یو موټر چاودېدونکي مواد او ځان وژونکي حملې واسکټونه پاتې دي او هغه دا هم ویل چې امکان لري د وسلوالو کومې بلې ډلې دغه کار ترسره کړی وي.
ښه ډیر مننه زبر رحمان صاحب استاسونه چې تفصيلات مو راکړل. څنګه تاسو واردل چې د افغانستان په پلازمینه کابل سره نږدې امنیتي سرتیرو د مستقبل طالبانو لخوا د ځانمرګي بریدونو یو هڅه شنډ کړی ده او 15 وسلوال طالبان یې پکې وژلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی وزو د پاکستان لاهور ښار ته. د پاکستان په لاهور ښار کې پرون پر لپسې دوه بمی چاودنو کې دوه کسان وژل شوی دي او د 15 نه زیات پکې ژوبل دي. لږه شیبه وړاندې می د اسلام آباد نزمون همکار سراج زهیر نو پختل چې په دا پیخي د لاهور په کوم سیمو کې رامست شوی دي. نو سراج زهیر وای
بادامي باغ په لاهور چې کوم بادامي باغ علاقه ده پاغه کې د پرون چې ده تقریبا د شپې 2:14 شوې دي. د لاهور د ډي سي او نور الامین د وینا سره سم لاهور بادامي باغ علاقه کوم چې راوی روډ باندې پرتر دغه تا یو فروټ منډي ده او په دې کې چې ده نو دوه پر لپسې 14 شولې ګولیاز ډومبي 14 چې کومه ده هغه شل منټه کم پلس بجې باندې او دوی ما 14 چې کومه ده هغه په حکم پلس بجې باندې شول. خدا دومره زورور 14 واچي دغه تا کوم خلک ولاړو د فروټو یا د میوي غسل لپاره دغه خلک راغلي نو هغه ډیر زیات جوبل شو. د پولیسو د چارواکو د وینا تر مها په دې 14 کې شل کسان چې دی هغه جوبل شوی دي او هغه مقامی سپیټال چې کوم چلاور کې غټه مدالې مقامي هغه تر سولي دي. خو ګولیاز د خبرونه راغلي دي چې نن سهار چې کم دینو په دغه شلو کسانو کې دوه کسانو د خپل ژوند لاس ورکو هغه مړ شو او د دې ترڅنګ ګولیاز د 14 پړه لا تر اوسه پورې چا په سر نه راغستي.
اسلام آباد ناصر ظاهر چې لګښې په وړاندې د لاهور د بمی 14 چې دوه کسان پکې وژل شوی وو تفصيلات راکول او وزو قبایلی سیمه کورم ایجنسی ده. د کوزی کورم ایجنسی د صدې خار په سرکاري ودانی کې د بمی 14 لکبله یو سرتیره وژل شوی او یو بل ټپی دی. پولیټیکل انتظامیا د وینا تر مخه 14 کې د 14 لکبله ودانی ته هم زیان رسیدلې دي. د دې پیخي نور حال په سیمه کې زون همکار راکبي.
پکور ایجنسی کی بامی 14 نے لعمل یو حکومتی اہلکار مڑ اور یو بل زخمی شوے دے. پولیٹیکل انتظام ترمخ 14 دو کزی کورم ایجنسی دا سادے خار پا حکومتی ودانے تحصیل کی شوے دا. انتظام دوائنا چی پا 14 کی تحصیل ودانے تا ہم زیان رسے دلے دے. دا چارشا بے پا مخام قریباً وہ باجی بامی 14 دا کی دو داغے پی خیپا اڑا انتظام چاروا کے پولیٹیکل محرن میرا جان مشار لڈیو تا اویل.
دا یې نه پر سپیډ دا ودرې کړه کوڅه مو سپیډ مو سپیډ نه کړې دی هغه څه چې دا ولا کړه دا ونه سمخه ده
انتظامیہ وائی چی 14 پو وقت یوش میل لیوی اور ایف سی اہلکار پو دانے کے موجود و خوب 14 کے دو کسان دبد پیخے کار شول. انتظامیہ ترمخ دوانو اہلکارو تعلق دلیوی زواک سر دے. ہسپتال چروا کے ڈاکٹر محمد عمر مشال لڈیو تا اویل چی دوائی دلا پونم اہلکار حالت سخت و ابتدائی علاج کولو پس حقائی دنور علاج لپارا پیخور تا منتقل کرو. خو ہسپتال درسی دو نمخ کی یاد شوے اهلکار په لار کې ساور کړه. د بل زخمی شوی اهلکار په اړه نو موړی زیاته کړه.
یو سره څوک څنګه ولي چې سوتال تا یو پاتور کې دی هغه زخمی دی هغه سپل دی اون دا سوتال کې دی. دا تمکه کې شوی دی دا اوس 8 بجې ټایم کې راغلی دی.
واضح دی چې د صدې خار په تحصیل ودانه کې حوالات نه علاوه پولیټیکل اهلکارو دفترونو سره ناتره دفتر هم موجودیت لري. دغه په خپړه تر اوسه چا په خپل سر نه دی اخستی.
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پختونخوا کې واکمن عوامي نېشنل ګوند د بجلی نشوالي یا لوډ شېډینګ پر ضد د 9 اگست نیټه په پیښور کې ټول ګوندیز غونډه رابللې ده، خو په صوبای اسمبلی کې مخالفو ګوندونو په دې غونډه کې د برخه نه خستو اعلان کړی دی. نور تفصیل د پیښور نه خالد خان په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د واکمن عوامي نشول ګوند را بلل شوی ټول ګوندیز غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی او ویلې دی چې د اپوزیشن ګوندونه به په خپل د صوبې په هر ضلع کې د بجلی د نشوالي په ضد خبري غونډې او مظاهرې کوي. پخوانی وزیر اعلی او په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال وویل چې د عوامي نشول ګوند 13.5 کالونه د حکومت مزې کوي او اوس چې د دوی په ضد پولیس راپورته شو او زه په ځای کې هرجنې مظاهره کوي نو دوی ته د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه را یاد شوه. د زیاته کړه چې په صبح کې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ څه دنن نه بلکې د 13 کالو راسي روان دي.
اوس پورې د 3.5 کال دوی ته دا خبره نه و معلومه چې د صبح کې د بجلی لوډ شیډنګ څه خو دنن نه ده. دا خو د دې صبح خلک چې دي دا د 3 کالو نه 3 کالو نه د دې مصیبت سره مخامخ دي او د دوی ته چې ډومبي ځل خو نه دي چې د هایډل پیسې په وخت باندې نه دي ملاو هر ورستو ورکړی دي ومنګ په دې باندې ورچیدو چې دوی په نیکلیاتی باندې دا کار نه کوي. دا صرف دا دی چې عوامو ته نور دوی وته نشي هر ځای کې جلسه دی جلوس دی او پتراو دی نو دوی چې د کوم ګناه کړی دی او په دې ګناه کې مونږ اپوزیشن هم د ځان سره شاملای نو مونږ په دې ګناه کې د دوی سره کېناستو ته تیار نه یو.
دا شان د پاکستان پیپل پارټي شیرپور مشر سکندر حیات شیرپور اویل چې د دوی ګوند باندې عوامي نشول پارټي له اړخه را بلل شوی ټول ګوندیز غونډه کې ګډون نه کوي، ځکه چې د صوبې وزیر اعلی په خپل په انرژي کانفرنس کې په خیبر پښتونخوا کې د خپل حصې نه زیات لوډ شیډنګ کولو فیصله منلې ده. د زیاته کړه چې واکمن عوامي نشول ګوند د بجلی په لوډ شیډنګ سیاست کول غواړي او د ځان سره اپوزیشن ګوندونه هم په دغه جرم کې شاملول غواړي.
موږ ارزانه بجلی پیدا کوو، د خپل ضرورت نه زیاته بجلی پیدا کوو او دغه باوجود چې د ټولو کې زیات لوډ شیډنګ زموږ صوبې کې کیږي او موږ اوس پرې دا ونه لیدل چې صوبې حکومت دې باندې تا خبرم کړي، بلکې زمونږ وزیر اعلی صاحب خو چې انرژي کانفرنس کې شریک شونو خدا خبرم پکې وکړي چې د خپل ضرورت نه زیات موجود او چته نو داګه نندا سلدا چې پروجو کې 22 غنټه او شل غنټه باندې لوډ شیډنګ کیږي. زه دا غنم چې دوی خپل هغه کردار صحیح نه ادا کړي او فیل شوی.
دغه شان د پاکستان مسلم لیگ نواز صوبای ستر سکتر رحمت سلام خټک هم د خپل ګوند له اړخه د واکمن ګوند را بلل شوی اي پي سي کې د شرکت نه کولو اعلان وکړ او د اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی د دغه فیصلې کې په ټوله صوبه کې با پریس کانفرنس او مظاهره کوي ملاتړ وکړو. اکرم دورانی د اپوزیشن ګوندور له اړخه د بجلی په ضد خپل پلان صدرنګ بیان کړو.
نو موږ خپل یو فیصله وکړه اپوزیشن چې موږ په هر ضلع کې جائنټ پریس کانفرنس کوو، احتجاج وکړو، د عوامو سره به اپوزیشن او په دوی باندې او په مرکزی حکومت باندې به موږ پریشر سیوا کوو چې دوی د عوامو خیال وساتي. قانون هم دوی پیسې ورکی نو دا بجلی چې دا پوره ده، خو دوی پیسې په غلطو مدونو کې لګی او صحیح چې د عوامو تکلیف ته پاغه باندې نه لګی. نو اوس مونږ په دې وخت کې دوی سره په ناسه باندې تیار نه یو.
د ولول دا چې د روجي میاست رسم په ټولو صوبه کې د بجلی نشوالي زیات شوی دی چې په ضد یې عام اولس زی په زی هرجن مظاهره کوي. د دې مظاهرو مخنیوي لپاره واکمن عوامي نشول ګوند په 9 اگست وزیر اعلی هاوس دننه ټول ګوندیز غونډه را بللو اعلان کړی دی، خو تر اوسه پورې هیڅ ګوند هم په دې کې د ګډون کولو اعلان نه دی کړی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
تاسو د مشال اړې خورمونی ته غوګی په قبایلی سیمو کې خزی او به د کور نه بهر د کور بهر نه راوړي چې خپل کور ضرورتونه پر پوره کړي خدا ضرورت کله ورته زیان هم رسوي د خبر ایجنسی په لندی کوتل سیمه کې خزی د اوبو راوړلو لوجه د حمل مسلو سره مخامخ دي په دې لړکی یو غیر سرکاري تنظیم د دې خزو د صحت د اګاهي په حق له کار کوي نور په رابیا اکرم خان په دې رپورت کې خلکو سره خبرې کړې دي او مهم ټکي تاسو لپاره برابر کړی
په خیبر ایجنسی کې د حامل زنانو د اګاهي لپاره کارکونکو کې یو غیر سرکاري مقامی اداره د خیبر ویلفیر هوم وینا د چپلنډي کوتل کې د لری زینو نه اوبو راوړلو لوجي حامل زنانه د ماشوم د ځای کې دوه مسلو سره مخ دي په دې حق له د خیبر ویلفیر هوم صدر خلیل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې تقریبا په 1300 میاشتو کې ویش د حمل ځای کې دوه رپورټونه دوی سره رجسټرډ شوي دي د سیاتوي
د روزینه درې ورځې مخکې تقریبا دوه کیسونه په یو کور کې شوي اغه دغه وزن چې اغه زیات وزن پورته کوي چې اغه ته دغه متعلق علم نشته چې په حمل په دوران کې څومره وزن پورته کېدل پکار دي او په کوم طریقو سره ځکه چې دلته ال ایچ وی ورکران انده چې نشه چې کور په کور باندې اګاهي پیدا کی نو مطلب چې هیڅ اته اګاهي نه وانه موږ ضروری وګڼلای چې دغه حوالی سره خلکو سره کار وکړو چې دا خلک په دا باندې خبر کوي چې په حمل په دوران کې د خزه باندې زیات وزن پورته نه پورته کوي
دغه رنګ خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکو ال ایچ وی رخصانه چې په شخصي توګه کار کوي وای چې هغه داسې ډېرې حامل زنانه کتلې دي کوم چې د اوبو راوړلو لوجې مشکلات سره مخ شوې دي
ملیونو ملیونو درې درې ملیونو لیر لري او په هغه چې په سرونو باندې او براوري په دې دوران کې چې کومې خزې دا امیدواري وي نو د ډېر زیات تکلیف وي ځکه چې دا ما په خپل باندې کتلې د غوي کورول نه چې موږ ته پوسو کوشي دا څه وجه په څه وجه باندې د کاغو دا امدا خبره کې چې موږ ته دا مسله چې اوبو موږ ته ډېر زیات هغه مسله
خلیل افریدی وای چې په سیمه کې د تاوتریخوالي لوجې دوی نشي کولې چې په دې سلسله کې د زنانو خدمات تر لاسه کړي نو دوی د ټولنې د خلکو په کومک کار کوي
د ملک یا سوفیدریش یا علاقي مشال او داسې ور سره اوس په یوت په دوه کې کار کوي چې په مختلفو مکتبې فکر خلکو سره داسې کار شي په دا کې علما هم پیش پیش دي هغه نه موږ دا کار اخلو چې هغه په دغه طریقې سره اګاهي پیدا کړي چې په خزه باندې دغه زیاتای نه کیږي دمر وزن په کار دی چې پورته نه کیږي هغه صحت ته نقصان ورسیږي
که یو خوا غیر سرکاري اداره وایي چې دوی سره اوویشت کې سونه رجسټرډ شوی دي نو بل خوا د لنډی کوتل سیمې لوی سرکاري هسپتال سینیئر سپرډنټنټ ډاکټر نذیر وزیر وایي چې د غوي مخې ته داسې هیڅ کې سونه نه دی راغلی
دا څه یو سپیسیفیک کیس تر اوسه پورې ما په نوټس کې نه دی راغلی خدا ریئلی پرابلم دی څونکه ما دا په خپل کتلې دي چې دوی کومه اوبر اوړي په سرونو باندې ای دمر لره لره ځایونه ای راوړي کنه نو پدا کې دی فینې ته هغه خو په ورزي کنه بوج دی او دوه خبره په کې دا په لار خو ته دا لار نه دی کنه په کې ورزي وو ورزي کې څه شي کنه نو دا یو فیکټر دی کنه
نو مور زیات کړه چې د حکومت له اړخه د حامل زنانو د صحت په اړه د لیډی هیلث ورکرو په ذریعہ د اګاهه پروګرام روان دی رابیا اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو الوشا پپاو کم دوو بجو د مشال پنوم په اوه منټه د پاسه دوو بجو د مشال ترڼا لاندې په اتویش منټه کم دریو بجو پښتانه په نړۍ کې په اتویش منټه کم سلورو بجو روخانه مستقبل په پاو کم سلورو بجو د سندرو امیل په اتویش منټه کم پینزو بجو
تاسو دا مشال لري خبرونه ته غوږی غوس هم یو بل د قبایلی سیمو یو مسله تاسو پام را ګرځو د پیښور اسلامي کالج پوندون کې د جنکو زده کونکو لپاره 500 کوي ځانګړي کړی شوی دی خو د افاټا یا قبایلی سیمو جنکو زده کونکو لپاره پکې یو سوکې هم نه ده خو دې شوی په دې اړه د فاټا ولس غوښتنه کوي چې داسې بعد د فاټا زده کونکو د لوړو زده کړو نه پاتې شي نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر په دې رپورت کې راکوي
د فاټا سره تعلق لرونکو وینا ده چې د پیښور په اسلامي کالج یونیورسيټي کې د فاټا د جنکو لپاره چوکۍ نه کې خودل د قبایلی سیمو زنانه د اعلی تعلیم نه شاته پاتې کولو په معنی ده. دې لړکی یو تن خانزیب مشال ریډیو ته ویل چې د قبایلی سیمو اهلکان او جنکۍ خو د وړاندې نه د تعلیم د یو شمېر مسلو سره مخ دي او بیا په داسې خو ادارو کې دوی له داخلي نه ورکول د دې سره به د فاټا ولس نور شاته لاړ شي. د زیاته کړه
اسپیشل کوٹا وی صرف کوٹا نوی زدہ وی ہیں چھ دغه د پورا سکالرشپ وی انسینٹیوز وی چھ دا حالت ایجوکیشن لوری تا روشی
د فاٹا دی یو کالج استاد او په قبایلی چارو نظر لرون کی محب وزیر مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان پالیسی ساز دا نه غواړي چې د فاٹا ولس او بیا په خاص توګه زنانه دی د تعلیم په کالو خیسته کړی شي. دی وایي
تش په زو سیټونا د ټول خیبر پختونخوا یا د ټول جنکو د پارا دا د جنکو سره یو خدا ظلم دی. دویم خبره د فاٹا خبره ده نو هم د فاٹا چې کم کالجونه دی هغه په نوم باندې خو خلاص دي خو د هغه علاقان جناکه بنو پېښور تیر اسماعیل خان یا نور سیمو کې دوی ټیوشن کوي نو په داسې صورتحال کې چې هلته کالجونه بند وي او بیا هغه ته دا ویل چې راشي تاسو د پېښور یا د چټل علاقو د جناکو سره په اوپن میرټ باندې مقابله وکړي دا یو بل یقینا چې ظلم دی. زمونږ حکمرانان پالیسی میکر نه غواړي چې د فاټا د تقدیر بدل شي.
مشال ریډیو د اسلامي کالج یونیورسيټي رجسٹرار ډاکټر ګوهر زمان نه پدی بابلو پختل هغه ویل باید چې د فټ جنکی په اوپن میرټ باندې راشي. د اوی
اوپن دا همغه 50 سیټونو نه یوړو کې غونډه کړه شروع کړې ده د کورس اف ټایم چې ګنده دا بم راشي. دا خو علي محمد جان صاحب چې ګنده نه چې گورنر هغه شروع کړو په خپل ټرایبل او اگزیر خو هغه مطلب اسلامي کالج خو تر اوسه جنکو دغه نو اوس په کې شروع شوه دي د کوټې څخه دغه نشته دي چې دا به اوپن وي 50 60 سیټونو 100 سیټونو چې ګنده نه
د فاټا د ولس په وینا چې یو خو د قبایلی سیمو په خلکو باندې دا تور لګول کیږي چې دلته د زنانو تعلیم د نشت برابر دی نو بل په لور سره حکومت دا رنګ رویه ساتي چې ورته د تعلیم دروازې بندوي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تاسو د مشال خبرونه په ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم کتلی او ریډلی او لوستلی شئ. استاد پام یو بل رپورٹ په لور را ګرځو. په باجوړ ایجنسی د باجوړ ایجنسی په خار او نور سیمو کې مزدوران وای ک اولس وای چې یو خوا گرانی ده نو بل خوا مزدوری هم کم شوې ده او خو بیخي مزدوری او دی دا هم وای چې بیخي مزدوری هم سخته شوی ده. یو تن وای روزګار په داسې په ټپه ولاړ دی چې یو کال وړاندې یو نیم سل د مزدورانو لاسګاړي وو او اوس شپږ سوه ته دا شمیره رسیدلې ده. نور تفصیل د سیمینا زموږ همکار په دې رپورټ کې راکوي.
په باجوړ ایجنسۍ کې د خراب حالت وروستو کو یو اړخ ته د روزګار د خرابېدو وروستو مزدوریانې خرابې شوي نو بل اړخ ته په خار هډکوارټر او عنایت کلي بازارونو کې د لاس ګاډۍ چلوونکي او په پردو دوکانونو کې کار کوونکي مزدوران وای په روژه کې خو ګرانی هم سیوا شوې او مزدوري هم کما شوې. نور زمین د اسکندرو سیمې باجوړ اوسېدونکي دی او وای غریبي داسې زیاته شوې چې د لاس ګاډو شمیره یو کال وړاندې یو نیم سل وه او اوس شپږ سوه ته رسېدلې.
څلور سو روپۍ زمونږ د خرچه ده. روزګارونه بالکل شته دی د دې حکومت کې. لکه زمونږ مخکې سالو ټارګېټ چې وو کنه مزدورو یو نیم سلو نو تقریبا شپږ سوه ته رسېدلې. د هغه سل وګورو نو 200 روپۍ خپله 300 روپۍ خرچه ده. لکه دغه سوچو کې واوره 50 روپۍ خو واوره شوه کنه.
داود خان نومې یو بل مزدور کار تن وویل یو خوا روژه ده او بل خوا په درېمه ورځ کور ته چېرته د خوراک لپاره سبزیانې یوسي.
مزدوری خو یاره مخکې روزه کې به گزاره کېده 300 به کېدې او اوس خو په روژه کې سم نظر راځي 80 روپۍ کېږي. ده روژه ماتې وي سه بس چې څوک خو هېڅ څه نه سو چې ونه کړو بس وایي سم ګورده بس ځوانونه یا بولنګ هم صرف ځانې
مولنګ. یونس خان چې د سیمټو یو دکان کې مزدوري کوي وای وړاندې کار ډېر خو ولې اوس یې لس کلن زوی هم د ځان سره په مزدوري اخته کړی دی. عبدالقیوم نه وپوښتل بیا د روژې په میاشت کې څومره مزدوري کېږي؟ خو دغه ولس بیا هم خوشبین وو چې اوس حالت ښه شوی، که مزدوري هر څومره کمه ده خو یو وار بیا روانه شوی.
پښتانه څوک دی او له کومه راغلل؟
د آریایانو له ډلې څخه دي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولې ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ د مشال راډیو په اونیزه خپرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنجشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اورېدلای شي.
دا مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې وخت لسنی بجې شوې دی او منور شاه را سره په سټوډیو کې موجود دی، نو د هغونو به د خبرونو لنډیز باورو.
کابل کې وسلوالو په یو سرکاري ودانۍ برید کړی. ریپورټونه وایي ټول برید کوونکي وجل شوي دي. د خیبر پختونخوا اپوزیشن ګوندونه وایي د حکومت لخوا د بجلی د بحران په اړه رابلل شوي ټول ګوندیزه غونډه کې ګډون نه کوي. د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر امریکا کې د دغه هیواد اعلی استخباراتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. افغان حکومت وایي د سفارتي هلو ځلو باوجود د پاکستان لخوا راکټي بریدونه بند شوي نه دي. او د شام صدر د حکومتي ځواکونو ستاینه کړې چې د هغه په وینا د مجرمانه ترهګرو ډلو پر ضد یې کاروایان کړی وي.
منور شاه چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول، اوس وخت شوی د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو کوم مهم خبرونه ګرځولې دي او په کوم موضوعات یې اداري لیکلې دي. اسلام آباد کې زموږ همکاري رابعه اکرم خان دغه ورځپاڼې لوستلې دي او مهم ټکي په دې رپورت کې تاسو لپاره برابرې کړي.
د انګریزي ژبې ډان د نیوز او اکسپرس ورځپاڼې خپل سرخی کې لیکي چې هند پاکستانیانو ته نیخ په نیغه د سرمایه کاری اجازه ورکړو. دغه رنګ دا خبر د اردو ژبې اکسپرس او جنگ ورځپاڼې هم راغستې دي او وایي چې هند پاکستانیانو ته د سرمایه کاری اجازه ورکړو او اسلام آباد یې هرکلی کړی دی. مشرق ورځپاڼې خپل سرخی کې د چیف جسټس خبر ته اهمیت ورکړی دی او لیکي چې د عدالت توهین کوونکو ته به سزا ورکړی کیږي او چاته هم استثنا حاصله نه ده. مشرق ورځپاڼې خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او امریکې د ناټو سپلای د بحالۍ په معاهده د سخت وکړو. دواړه ملکونو له طرفه تیار شوی معاهده مطابق ناټو ملکونو سره معاهده به ورسره کیږي. ناټو کنټینرو ته به وسله وړلو اجازه بنوي. د کنټینرو د چیکینګ نظام به سخت شي او پاکستان سره د معاهده د منسوخ کولو اختیار به وي. ادارې مخکې لیکي چې په معاهده کې صرف د معاهده منسوخ کولو نه علاوه داسې خبره نشته چې هغه موږ په خپلو شرطونو د ناټو سپلای لاین د بحالولو لپاره دلیل وګڼو او داسې به د معاهده منسوخ کول البته کیږي چې تر پوری د سرالا غوندې پیخه مخترانه شي. اداري اخر کلی کې چې د ناټو په ټرالرو کسٹم ډیوټي $2.5 ډیره کم ده، ځکه چې د دې ټینکرو له وجې چې کم سړکونه خراب شي ودي نو په کار خدا و چې د دې د جوړولو خیالي هم ساتلې وي. اکسپرس رسپاړې هم د ناټو د سپلای معاهده په خپل ادارې کې راغستې ده او لیکي چې دا معاهده د دواړو ملکونو ترمنځ وړومبی تحریري معاهده ده او چرته چې پاکستان په دې معاهده د سخت نه پس د څه معاملو پابند شو نو هلته څه پابندیانې په امریکې هم عاید کیږي. ادارې وایي چې په دې د خیال ساتلو یقین قائم مقام امریکای سفیر ورکړو. اداریا مخکې لیکي چې حکومت کومه معاهده وکړه نو امید پکار دی چې په دې کې به ملکی مفاداتو ته ترجیح ورکړي وي. اداریا اخر کې لیکي چې هله پکار ده چې د امریکای انتظامیه به په دې معاهده عمده سي خیال وساتي چې څنګه پاکستان خپل ساتل غواړي او دا چې امریکا به د مسلو د حل په اړه پاکستان سره تعاون لپاره لاس وړاندې کړي نو دا به د دواړو ملکونو په مفاداتو کې وي. جنگ رسمانه خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت پېټرو ولیم مصنوعاتو او سی این جی نرخونو کې کم اضافه وکړه نو هغه د غریب اولس د امید ختم کړو چې اختر په سکون تیر کړي. اداریا لیکي چې یو طرف ته د ترهګرۍ نه تنگ اولس د بیروزګاری او ګرانې مخه ده نو بل اړخ ته په پېټرول مصنوعاتو او سی این جی نرخونو کې ګرانی راوستل غریب اولس نور غریبې اړخ ته بوتلل دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
سیډنیز ادارې پروجیکټ سینډیکیټ د پاکستان په اړه یو مقاله لیکلې چې وایي دا یو مهمه پوښتنه ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به د پاکستان حالات څنګه پاتې شي. بلخوا کرسچن ساينس مانیټر لیکي په افغانستان کې د یولس کلنې جګړې وروسته هم عام ولس په دولت اعتماد نه لري او زیاتره خلک له زور کارونو تمه لري. د دې دواړو مقالو مهم ټکي له فرخنده وزیر ناورو.
پراجیکټ سینډیکیټ نومې سړنیزه اداره لیکي چې یوې خوا ته ترهګری او فرقیزې وجنې د پاکستان لوی ستونزې دي، نو بلې خوا د دغه هیواد پوځي، سیاسي او اوست عدلي مشران په دې نه دي توانېدلي چې دا ستونزې هوارې کړي او دغسې د دغه هیواد اقتصاد مات او سیاسي نظام یې فلج شوی. بلخوا که څه هم د امریکا او پاکستان ترمنځ لسو میاشتو راهیسې روان کړکېچ اوس ختم شوی، خو پوښتنه دا ده چې دغه دواړه هیوادونه به وکولی شي خپل دوه اړخیزې اړیکې د لا خرابېدونه وساتي. دا یوه مهمه پوښتنه ده ځکه چې د پاکستان د هویت او سلامتیا موندنې هڅې د هغه ویرې سره تړل شوې دي چې دغه هیواد یې د خپلو ګاونډیانو په اړه لري. په سویلي ایشیا کې اوس تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو سره به د پاکستان ستونزه هواره او کله خراب شي. بلخوا کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ له یو لسو کالو جګړې وروسته هم تر ډېره حده زورواکان له حکومتي ادارو نه زیات با اثر دي چې دا شن په دغه هیواد کې د امریکا او ناتو هغه هڅو ته زیان رسوي چې د یو مضبوط جمهوري نظام د ودې لپاره کوي. د ورځپاڼې په وینا زیاتره افغانان د خپل ستونزو د هواري لپاره د پارلمان یو غړي یا یو گورنر ته د ورتلو په ځای یو داسې فرد خپل ستونزې وړاندې کوي چې د ملکي قانون له چوکاټه بهر کار کوي. ورځپاڼه لیکي نږدې درې میاشتې وړاندې د ولسمشر حامد کرزي ورور احمد ولي کرزي وجلې شو چې ورسره په کندهار کې یو خلا رامنځته شو او ډېر خلک ګمان کوي چې دې سره به د کندهار امنیت ډېر خراب شي. د ورځپاڼې په وینا ځینې کنداریان بیا دا تمه هم لري چې د احمد ولي کرزي د مرګ وروسته د یو بل زورواک په ځای باید حکومت ته د ځای ونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان په پلازمېنه کابل کې امنیتي سرتیرو ځانمرګي برید هڅه شنډه کړې ده. په کابل کې زموږ همکار نسیم شفق د افغانستان د ملي امنیت یا استخباراتي ادارې ویان لطف الله مشال سره د دې پیښې په اړه مرکه کړې ده او په سر کې ته پوښتلې دي چې دا پیښه په کوم ځای کې رامنځته شوې. نو دی وایي
د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان له خوا د افغانستان پر ختیځو سیمو د راکټي بریدونو د
بخنه غواړو د یو ټکنیکی خرابې له عمله تاسو ته یو بل رپورت خپور شلو، خو تاسو پام مغه زوړ رپورت په لور مانی بیا راګرزوم. څنګه تاسو ته مویل چې د افغانستان د ملي امنیت یا استخباراتي ادارې وایان لطف الله مشال سره زموږ همکار یو مرکه کړی دا او په سر کې تیر پختلې دي چې د کابل کې د امنیتی سرتیرو لخوا چې کوم د ځانمر کې بریث هڅه شنډه کړې شوې ده، د دې تفصیل څه دي؟ نو لطف الله مشال وای.
د افغانستان مسؤول صوبات دښمنانو غوښتل چې کابل ښار په ځل کې انتحاري او انفجاري حمله تر سره کړي. د ملي امنیت ځواکونو د دوی د شوم هدف نه اطلاع حاصله کړه او مخکې دې چې د ښار ته داخل شي
مخکې مشال سے ویل سی و چې دوی اته کسان دي یعنی نور مقاومت کوي کوم دا 15
او د انفجارات نو معنی چې 15 کسان نو د 15 مخکې انفجار د دې چې په دې کې چې 15 کسان انفجار پیدا
یعنی وہ سال تو وہ سمن خط است کن خط پای تر سے دلے دا تصفیہ عملیات
خط اخبار اس میں تو لکھو گل بجلی دی وہ تصفیہ روانہ دا موٹر موٹر چ دی لبم نڈا کھڑی ہا پن سا پاتش نہیں رکھ دی
بلی زینو نړیوال اژانسونو د ورته پیخې پاړه د کابل خار د شارنو په سیمه کې هم خبر ورکړی وو دا چې کوم
مسله غلطه خبره ده هغه د هدف ته چې راشي کابل شارنو ته او یادې د وزیر خان پر راغره سیزن وایي مرکز دې چې راغره تیرې کابل په څنګه کې د ملي امنیت ځواکونو له خوانه معاشره شول
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي چې دوی د حمله پلان نه درلود او نه هم دوی د حمله کړي او دوی وایي چې دا ګوند د ملي امنیت یو معنا ورته چې ځان فعال وخی تاسو په دې برخه کې څه وایست
طالبان خپل واکینه دي ټول ترستان مختلف رجل دي دا څنګه کسه انتحاریان نه وسکتنه وسلې هر شی تر پاتې دي
بلې مشال صاحب ورسته پښتنه مې داده چې امنیتي د افغانستان امنیتي ځواکونه ته هم په دې پیښه کې مرګ ژوبله وخته
نه الحمدلله نه امنیتي ځواکونه په ژوبله راوخته دا نه ملکی سره پاتې درو څنګه مخکله فایل دي عملیات نه شاوخوا کورونه تخلي شوي دي او معاملات په دې موافقه راول تر سره شول
دا افغانستان د ملي امنیت یا استخباراتي ادارې ویان لطف الله مشال و چې د کابل کې مشال رادیو همکار نصیب شفق سره د پیښې په اړه تفصیلات ورکول. ساسې پام هم بل رپورټ په لور راګرځو. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې لا تر اوسه د پاکستان څخه د راکټي بریدونو د ودرولو په اړه د دوی د هڅو نتیجه نه ده ورکړې. دا بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل د ولسی جرګې لخوا د چهارشنبه په ورځ په دې اړه استجواب شوه دي. په دې اړه نور تفصیل د کابل د نسیم شفق په رپورټ کې ورو.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو سیمو د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره ډیپلوماټیکو هلو ځلو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او که اړتیا ولیدل شي نو په دې برخه کې به ملي پریکړه وشي. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول چې د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته استجواب شوی و وویل چې د دوی له هڅو سره سره لا هم پر کونړ او نورستان د راکټي بریدونه ندي درول شوی. د زلمی رسول په خبره د پاکستان لخوا د توغندوی بریدونو د مخنیوي په برخه کې تر اوسه له دې هیواد سره په سیاسي لحاظ ډېری خبرې شوی خو پاکستان ورته پاملرنه نه ده کړې.
ټولې هڅې چې تاسو په دې برخه کې ګورئ د ټول د بهرنیو چارو وزارت لخوا په ډیپلوماتیک توګه سوي. که چیرې زموږ ډیپلوماتیکې هڅې کومه نتیجه ورنه کړي باید موږ بیا نورې د حل لارې پیدا کړو چې په هغې کې بیا باید افغانستان په ملي کچه پرېکړه وکړي. او بل پړاو یې له دې قوي ډیپلوماسي ده چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې سي او بل باید له امریکا سره اړیکه ونیسو او په دې برخه کې ترې غوښتنه وکړو.
د سرګند کړه چې له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیک سند لامخي امریکا هغه وخت د افغانستان له خاورې څخه دفاع کوي چې افغان حکومت ورڅخه غوښتنه وکړي. افغان چارواکي وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان لخوا د کونړ او نورستان ولایتونو پر سرحدي سیمو سلګونه توغندي توغول شوي چې له عملیې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي او سلګونه کورنۍ دې ته اړې شوي چې خپل کورونه پرېږدي. د ملي امنیت ریاست وایي چې پاکستان له دې بریدونو سره غواړي چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هغو وسلوالو مخالفانو ته مرکزونه جوړ کړي چې دا مهال د دې ادارې په خبره د پاکستان په خاوره کې موجود دي. د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل په دې استجوابیه غونډه کې وویل چې حتی پاکستان په ځینو سرحدي سیمو کې خپل امنیتي پوستې صفري نقطې ته نږدې کړي او په سرحد کې پر افغانانو زور زیاتی هم پیل کړی دی.
د دوی ځینې نور خوځښتونه دا دي چې خپلې پوستې له پخوانیو ځایونو راوړاندې کړي دي. دوی صفري نقطې ته رانږدې شوي بل ځای کې دوی په سرحد کې په نږدې خلکو باندې ظلم او جبر کوي. چې د بېلګې په توګه زه د ګوشتي او لالپوري ولسوالۍ یادولی شم، دوی خلکو ته ویلي چې یا له دې سیمې ووځي او یا د پاکستان شناختي کارتونه واخلي.
د پاکستان لخوا پر افغانستان دوامدار راکټي بریدونه هغه څه دي چې په دې هیواد کې جدي خبرګونونه راپارولې دي. حتی د ولسی جرګې غړو راتلونکي شنبه ورځ ته د دفاع او کورنۍ چارو د وزیرانو د استیضاح پریکړه وکړه. د افغانستان امنیتی چارواکی وایي چې دوی چمتو دي چې د پاکستان د دې راکټي بریدونو پر ضد ورته اقدام وکړي، خو په دې برخه کې د دولت د سیاسي مشرانو په تیره د ولسمشر کرزي لارښوونې ته اړتیا شته. جمهور رئیس کرزي ویلي چې هیڅکله به د پاکستان پر ضد افغان امنیتي ځواکونو ته د ورته اقدام اجازه ورنه کړي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی اوس وخرا رسیدلې د 19 پروګرام اتلان. د مشال رادیو په اتلان خبرونه کې دا ونې د پیر روخان په اړه به واوري. پیر روخان نه یوازې د ټولنې د اصلاح لپاره کار کړي، بلکې ګڼ پښتو کتابونه یې هم لیکلي او پښتنو ته د روخانیانو د غورځنګ په نامه یو سیاسي تحریک هم پریښی دی. نن یې بشیر غواخ دویمه برخه تاسو ته لپاره جوړه کړې ده. تاسو دا پروګرام هر پنځشنبه او جمعه په ورځ له مشال ریډیو اوریدل شئ. نو راځي چې دې پروګرام ته په ګډه غوښ شو.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو اتلان خبرونه تاسو ته مشي. زه بشیر غواخی مونند ته په دې خبرونه کې د پیر بایزید روخان په اړه دوهمه برخه لرو. تیرونه مو د پیر روخان د ژوند دغه د کورکلی او کړو کارونو په اړه په مختصره توګه ووریدل. همغه سلسله هم داسې پسې غزو. د پیر روخان خپل نوم سراج الدین بایزید انصاری وو. کورنۍ د جنوبی وزیرستان د کانیګرم وو، خو پلار یې د هندوستان په پنجاب کې واده کړی وو. پیر روخان مغلتا په جلندر کې په 1521 کال کې زیږیدلی و. پښتنو تاریخ لیکونکو د پیر روخان کار په دوو برخو ویشلې. یو د هغه ادبی کارونه دی او بل د مغولو خلاف د هغه سیاسي او وسلواله مبارزه ده. په پښتنو کې د تصوف فکر رامنځته کولو لپاره مشهور پیر روخان پاړه د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر پرویز مهجور خشکه وایي د پیر روخان کورنۍ اصلا له عراق څخه پښتونخوا ته ورغلې وه، خو د پېښور پښتو اکیډمۍ مشر غړی ډاکټر راجولی شاه خټک په وزیرستان کې د پیر روخان د میشته کېدو په اړه وایي
داسې کیسه وشوه کنه چې کله د ده نیکونه راغلل کنه وزیرستان ته، وزیرستان ته راغلو په د کانیګرم کې د وربرو قبیلو سره دی ډېره شو، نو دا خو بس پښتانه شو کنه پښتونایز شي خلک په یو ځای کې. هو دلته بیا داسې کیسه شوې وه چې د ده پلار چې وو، نو کله لودیان پښتنو چې هندوستان فتح کړه کنه، هندوستان یې واغستو، نو د ده پلار او د دوی مشران بیا د لودیانو سره لارم هندوستان تا. نو هلته په هندوستان کې جالندر یو خار دی، د جالندر سره خوا کې یو بل کلی او بستی دانشمندان ورته دی، خو هغه داسې ښکاري لکه چې د ده نیکه ابراهیم دانشمند آباد کړی. تو بیا داسې وکړو چې د ده پلار کله واپس راتلو عبدالله دغه ته وزیرستان ته، نو مور چې کوم وه نو هغه ورسره واپس را نغله. نو دی د یو کال ماشوم و چې بس پلار سره راغی او بیا په وزیرستان کې استوګن اختیار کړه. او هلته کې چې کم دی، نو بیا د میری مور سره او د میری مور سره لږ مور سره ډېر ښه نه و، خو دا جینیس یا نابغه خلک چې هغه وي دغسې، نو پلار یې بیا د نور میرنۍ ورو سره دی چې څه تعلیم و د هغه وخت سره مرغه هغه ورباندې وکړو. بیا چې کله دی بالغ شو، ځوان شو، نو څه دا لاره د تصوف چې کومه دی روحاني تصوف چې مونږ ورته وایو دا لاره اختیار کړي ده.
اوریدونکو، پیر روخان د روخانیانو د غورځنګ بنیاد ایښی چې د خپل مهال تر ټولو اغیزمن سیاسي، ادبي او اصلاحي خوځښت ګڼل کیږي. د بیلابیلو لیکنو تر مخه دا غورځنګ تر یو نیم سلو کلونو څخه تر زیات وخت پورې فعال پاتې شو، او دغه د کورنۍ او نورو ملاتړ کوونکو لخوا د مغولو امپراتورۍ ته ګڼې ستونزې پیدا کړې. پیر روخان نه یوازې د یو معیاري پښتو لیکدود د رامنځته کولو لپاره کار وکړ، بلکې شعرونه او نثرونه یې هم لیکلي. د دغه کار ښه مثال یې خیرالبیان کتاب ګڼل کیږي چې پښتو ادب کې تر ټولو د ډیرو زړو نثري کتابونو څخه یو دی. پیر روخان د خپل شروع کړي کار چې د روحاني تحریک یا غورزنګ په نامه پیژندل کیږي بنیاد په ادبی کارونو کې خود د پښتو ادبیاتو د تیړونکو په وینا د بایزید روخان له راپاتې اثارو داسې ښکاري چې هغه په پښتو ارمړی عربي پنجابي هندي او فارسی ژبو پوهېده هغه شاعري هم کړې او نثر یې هم لیکلی په نثر کې د خپل وخت پیښې راخیستې او له تشدد څخه یې د خلکو د راګرځولو په لړ کې د ټولنې د لارښوونې لپاره لیکل کړي د مشال ریډیو د اتلان خپرونې اوریدونکو ډاکټر پرویز مهجور خشکې د روحاني تحریک په اړه وایي چې یو ډېر منظم غورزنګ و
زما خیال د پښتونخوا په علاقې باندې د ټول نه منظم تحریک چې کوم دی دا د پیر روحان و یو خو یې ادب ته فایده ورکړه او ادب بنیاد یې کېښود د پښتو ادب دا دونه شاعران یې پیدا کړل بل هغه کلچرلي هم خلق دغه کړل په میوزیک کې د هغه یو شاګرد راګونه ایجاد کړل نو دوی یو سیاسي شعور هم ورکړو دا دی چې ګرځېدو که نه لکه د بادشاه خان په شان نو د مذهب تبلیغ یې کولو خو زمونږ ځینې مشران وایي چېره دا د دوی یو سیاسي مقصد هم نو دا زما خیال دی باقاعده د پښتونخوا په تاریخ باندې د ټول نه لوی تحریک د دنه چې کوم دی خوشحال خان د دنه اثر اخیستی دی هغه بیا تحریک وچلولو یا میرویس بابا احمد شاه ابدالي بادشاه خان چې کوم دی اوس هم کتاب چا چاپ کړی دی بایزید نه تر بادشاه خان پورې نو دا د هغه یوه کړی ده تر اوسه پورې چې روان دي
ډاکټر راجولی شاه خټک د روحاني تحریک د منظموالي ثبات او خوالي وجه د پیر روحان علمی کورنۍ کوي دغه په وینا د پیر روحان په کورنۍ کې ښځو هم تعلیم کړی وو او سړو هم او همدا وجه وا چې دا تحریک تر کلونو پورې فعال پاتې شو
دا یو ډېر علمي او مذهبي کورنۍ وا او نو یقیني خبره دا ده چې دا سي علمي کورنۍ چې پای کې د تعلیم او د تعلم اسانتیاګانې وي او هغوی په دې افادیت باندې پوهېږي نو هم زنانو ته او هم نارینهو ته به هغوی هغه تعلیم ورکو نو د دوی تربیت چې دا کړی نو یقیني خبره ده چې هم یې خپل د زنانو تربیت کړی دی او هم یې د خپل ته ګورې نه د ده په اولاد کې د ده په زامنو کې او د ده په نمسو کې د ده په کروسو کې تر اخره پورې لکه تر څو د پوهې او د دې یعنی چې کوم هغه شعور لري خلک او کوم چې اهل وي د مشرې او د سردارې نو هغه ټول خصوصیات په دوه پښته یا ننګ هم پکې دی او غیرت هم پکې دی
اوریدونکو د پیر روخان د دور په مشهور شاعرانو کې ملا ارزانه دولت لوانه علی محمد مخلص او میرزا خان انصاری دی او دا سلسله تر ولسمې پیړۍ پورې روانه پاتې شوه کابل کې د افغانستان د علومو اکیډمۍ یو غړی عبدالواجد واجد وای د پیر روخان په کورنۍ کې ګڼ لیکوال او شاعران وو چې د پښتو ادب لپاره یې کار د ستایلو وړ دی
مخالفت در نوده در مغول مخالف و از اون دو بین خیلی رو مجابی که در دون اجاز اگر بخشور پر کمالیت ما و دین و کلیشنان بارا و در اون من جبیل دلی رو خوبی هم عدیدی که تابون خودی که نه عدد جتا و عدد در هنال پر قبیه و آتی چیزی دی یعنی عدد قبر کمانی تنشوی دی در کتابون
روخانی غورزنګ د تصوف په برخه کې هم ډیر کار کړی او خلک یې د بنسټ پالنې او تشدد په ځای سیاسي کار ته هڅولې دي ډاکټر پرویز مهجور خشکه وایي چې د پیر روخان مقصد او هدف واضح وو هغه غوښتل چې خلک یو جمهوری سوچ ولري او په بې ځای دودونو او رواجونو کې ښکیل پاتې نشي
د مذهب په بنیاد باندې اسلامیک ایدیالوجی په بنیاد باندې هغه د پښتنو معاشره را غوښتل او دغه یو کتاب د سورت توحید په فارسی کې ابا قدر خپل تحریک آغاز او مقاصد کوي هغه وی بادشاہان د خپل هوس ملګری لپاره لګیا دي غریبان په خپل کې جنگي دا څومره یو جمهوریت سوچ دی او دا نه یې پکار او قاضیان په کار لګیا دي په پیسو باندې انصاف کوي او بیا د میا مولا ډیر سخت مخالفت کوي چې د خلکو قصول زی او ورته چې زموږ د نیکی سره وړي کرام نه کنو بس خیبت به ضرور شي بل حاجانو مخالفت کړي په خوې دا په دې بنیاد باندې چې د خانقاهې د غلاف د اتل سره ټوټې بیروړي زه چالو کوم خپل دو چې سړی به مړ شي ور په سترګو کې واچ ورځ دی به خدای وبخښي. پیرو خان وایي چې دې خبرو د خلکو نه عمل بالکل استه په عمل به خلاصېږي.
ډاکټر راجولی شاه خټک په وینا کله چې پیر روخان ولیدل چې په خلکو کې یو څه سیاسي شعور پیدا شوی او له ټولنیزو بدیو یې مخاطر یو څه هدا وختي نو خپل تحریک ته یې سیاسي شکل ورک.
هر تحریک اول په یو رنگ کې راپاسي یا د مذهبي اصلاح یا ټولنیز اصلاح په خاطر باندې یا دغه څه نور د غلطو رسمونو رواجونو د ختمولو لپاره د بننن د اصلاح په خاطر نو هغه به ورو ورو دومره پاپولر شي دومره مقبول شي چې هغه خلک په داسې یو شخصیت پسې روان شي نو هغې نه پس بیا مخ قدم چې دی نو هغه د سیاستو د اقتدار د ځکه چې دا ټولې اصلاحات دا ټولې کیسې د یو داسې او بیا که سړی مجبور شي په خپله چې هغه سیاست ته لاړ شي نو په دنیا کې چې مونږ ګورو هر چرته نو هغه دغه وي چې یو مذهبي تحریک یو فلسفي یا یو صوفي هغه راپورته شي د هغه چې هر څه غرضي هر څه مطلبي وروستو هغه دومره خور شي هغه تحریک چې هغه بیا خامخا د سیاست په لوري ځي ځکه چې هغه چې کم کار کوي نو د وخت حاکمان یقیني خبره ده چې هغې سره اتفاق نه لري بیا د هغوی مخالفتونه پیدا شي نو یو سیاسي پلیټ فارم چې دی بیا د دې خلکو ضرورت شي چې هغه حکومت یا د وخت حاکم چې دی چې هغه ته داسې نقصان ور نه کړی شي نو بیا خو خبره صفا کېږي چې که مذهبي تحریک دی که تصوفي تحریک دی که هر څه تحریک دی خو غرض یې د پښتنو اصلاح ده د پښتنو هم مذهبي هم ټولنیز او هم سماجي اصلاح ده او هم د پښتنو ته یو قوت یو زور ورکول دي هم د دن وسو کړ وسو او هم مریدانو دا تحریک بیا په مخه بوتلی دی مونږ چې ځنه شواهدو ته ګورو بهرني شهادتونو ته ګورو نو دی یو کام پرست خو دی پښتون کام پرست دی او د پښتنو زه به اتیا د پښتنو راپسې ځای زه به ماتې دروازې کوم د اګرې او د سیکرۍ دی دې کې شک نشته چې که د ده خپل ژوند کې د ده تحریک خالص تصوفي یا مذهبي تحریک هم وو یا د مذهبي د اصلاح تحریک هم وو خو د ده نه پس هغه بیا لاړو سیاست ته د مغولو سره یو 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 نه ختمېدونکې یو مبارزه بیا شروع شوې ده.
په تصوف کې د بایزید روخان خاص دریز پښتنو ته د یو غږ ورکولو د هغوی د حقونو څخه دفاع او د مغولو خلاف د نوموړي مبارزه د دې سبب شو چې پر هغه بیلابیل الزامونه ولګي او مخالفین پیدا شي. په دوی کې تر ټولو سرسخت مخالف اخوند درویزه وو. اخوند درویزه چې په خپل هم یو دینی عالم وو د پښتنو لیکوالو په لیکنو کې د مغولو د حکومت ملګری خودل شوی او ویل شوی چې هغه د مغولو په وینا د پیر روخان او لاغه وروسته د نوموړي د غورځنګ د پرمخړونکو خلاف کار وکړ او دوی یې له اسلامه لرې ګڼل. خو د واجد په وینا خوند درویزه او پیر روخان دواړو په پښتو ژبه دومره کتابونه ولیکل چې خپل منځي مخالفت یې تر یو څه حده د پښتو ادبیاتو لپاره ښه وو. اوریدونکو له همدې سره له مشال ریډیو څخه اتلان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواک مخه کوم. خوشاله اوسئ.
شکر ندیت دی وجه شوند د شکر ندیت دی کول غاشت مرغلره ندیت دی خوش کول غاشت مرغلره ندیت دی وجه شوند د شکر ندیت دی جی شوند دے شکر ندی صدی شکلے غاشت مرغلرے ندی صدی او شکلے غاشت تسخیر پتورو سترگو کدا زڑونو چه تسخیر پتورو سترگو کدا زڑونو چه تسخیر پتورو سترگو کدا زڑونو چه تسخیر پتورو سترگو کدا زڑونو سیاہ چشم سحر گرے ندی صدی سیا چشم سحر گرے ندی صدی شکل غاشت مرغلرے ندی صدی شکل غاشت مرغلرے ندی صدی